سلامونه وخت په خیر وخت افغانستان کې د مخصن نه بجیدې زموږه ګل آزادې رادیو نه اوري په مخې ته د سات خبرونو ته د راپورونو لمخې د پاکستان د کوړه خټک په دارو علوم حقانیه مدرسه کې نن د جمعې د لمانځه په مهال د بم چاودنې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي دي چې په دې ډله کې د مولانا سمیع الحق زوی مولانا حمید الحق هم شامل وو. یو شمېر رسنیو د ځینو نورو سرچینو له قوله دا یو ځان وژونکي حمله بللې او پکې د وژل شویو کسانو شمېر یې لږ تر لږه 15 تنه ښودلی دي. د سیمه ییزو پولیسو یو افسر امجد محمد د جرمني خبري اژانس ته ویلي دي چې بم چاودنه د حقانیه مدرسې د ودانۍ د انګړ په جماعت کې هغه مهال وشوه چې لمونځ کوونکو د جمعې لمونځ کاوه. په سیمه کې د ژغورنې د ادارې مشر بلال فیضی د اژانس ویلي چې ژغورونکو د جماعت له دننه لږ تر لږه شل ټپیان او مړي لیږدولي دي. هغه ویلي تر اوسه موږ ته دندن څرګنده چې څو یې مړه او څومره نور ټپیان دي. دا راپورونه لمخې د تورخم دروازه هم نن جمعه د مسافرو او موټرو پر مخ تړلې وه. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او د صنایعو د ګډې خونې رئیس ضیاءالحق سرحدي ویلي چې د تېر ورځې جمعې راهیسې د دغه دروازې له تړل کېدو پر موادو بار څه باندې 15,000 بارۍ لارۍ او نور موټرونه په دواړو خواو کې بند پاتې دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او د صنایعو د وزارت ویان عبدالسلام جواد وویل چې د پوله د پاکستان لخوا پی ورخیزه توګه تنل شوی او افغان چارواکي هڅه کوي چې د ستونزو حل کړي. هغه وویل چې د پاکستان دی اقدام ترانزیت او سوداګرۍ اغیزمنه کړي خو په دې اړه نور جزئیات لا نه دي ورکړي. د اکونومست انټيليجنت یونټ لخوا د 2023 کال د دیموکراسي شاخص لمخې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په نړۍ کې د تر ټولو مستبد هیواد په توګه درجه بندي شوی دی. افغانستان له لاسو څخه یوازې د یوې نمرې د درېیمې برخې په ترلاسه کولو سره د 168 هیوادونو په کتار کې وروستی یعنی 168 ځای خپل کړی دی چې په دې توګه د پرله پسې دوهم کال لپاره افغانستان په نړیواله کچه د تر ټولو لږ ډیموکراتیک هیواد په توګه خپل ځای ساتلی. دا شاخص چې د 168 هیوادونو د ارزونې نتیجه ده د افغانستان شمالي کوریا او چین ترمنځ څرګند توپیرونه په ګوته کوي. د هیوادونو د ډیموکراسۍ شاخص د 5 اصلي معیارونو پر اساس ارزول شوی دي چې د ټاکنو پروسه او ټول ګډونوالۍ، مدني ازادي، د حکومت چلند، سیاسي مشارکت او سیاسي فرهنګ د دې ادارې د راپور لمخې په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنیدو راهیستې د انتخاباتو ټولې پروسې لغوه شوې او هیڅ ډول ډیموکراتیک میکانیزمونه چې خلک وکولای شي په سیاسي پریکړو کې ګډون وکړي نشته. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی یو مهم لامل یې د دې هیواد د وګړو بطیره د ښځو له اساسي بشري حقونو څخه سرغړونې او د یو ټول ګډونه حکومت نشوالی ښودلی دی. روغتیا چارواکي د پاکستان په لویدیځ او ختیځ ولایتونو کې د پولیو د دوه نوو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکوي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د پولیو دغه دوه نوې پیښې په سند او پنجاب ایالتونو کې ثبت شوي او د پاکستان د پولیو د له منځه وړلو پروګرام هم هغه تایید کړی. د په دې سره د 2015 کال د پیل راهیسې په پاکستان کې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 5 ته رسېدلی دی. تیر 2023 کال په دې هیواد کې د پولیو 4 مثبتې پیښې ثبت شوي وې. په سند او پنجاب ایالتونو کې د پولیو دغه نوې پیښې داسې مهال ثبت شوي چې روغتیا پالان نن جمعه د ورځې په پای کې د ګوزنډ یا پولیو د سرایت په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین پای ته رسوي. چارواکو هیله څرګنده کړې چې د پولیو په دغه 15 ورځني کمپاین به له 5 کلونو کم عمر 4.2 میلیونه ماشومان واکسین کړي. له دغه کمپاین سره هم مهاله پرون پنجشنبه په افغانستان کې هم د پولیو د واکسین 4 ورځني کمپاین په 16 تونو کې پای ته ورسیدم. او افغانستان په چمپیونز ټرافي سیالیو کې نن دریمه لوبه له استرالیا سره پیل کړې وه چې دا لوبه د لاهور ښار په قذافي لوبغاړي کې روانه وه. افغانستان په سر کې پچا وګټله او توپخانه یې غوره کړه او د سر افغانستان د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره استرالیا ته 204 منډې هدف تعین کړې او د هغې وروسته استرالیا توپخانه شروع کړه. خو د لوبې په مینس کې په دغه لوبغاړي کې او یا هم لاهور ښار کې باران ریدول عمله دغه لوبه ودریده. قدر من اوریدونکو د دغه خبرونې ډیره برخه د ازادي ادبي فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د افغانستان اړوند راپور ته وسخوښ شهید طالبانو حکومت وایي چې له متحدو ایالاتونو سره یې د دوه تړون پای ته رسیدلی او له دې وروسته یې پر بنسټ خپل حاکمیت پر مخ نوړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون له پنځمې کلیزې پوره کېدو سره وایي دا تړون د یو پړاو لپاره وو. د امریکا متحده ایالات تل طالبان د دوه تړون د ژمنو پر نامه لیکلو تورنوي. طالبان هم وایي امریکا په خپلو یو شمېر هغو ژمنو عمل نه دی کړی کوم چې په دې تړون کې راغلي دي. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د دوه تړون په 2020 کال کې د فبروري په 9 د ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل ولسمشرۍ پر مهال لاسلیک شوی دی. یو شمېر افغانان بیا د دې تړون د پایلو په اړه ویشلي نظرونه لري. دا چې د افغانانو نظرونه څه دي په دې اړه زموږ همکارې فیروزه عزیزي راپور چمتو کړی، دغه راپور اورو.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د تړون د لاسلیک د پنځمې کلیزې پر رسیدو سره د طالبانو حکومت وایي چې دا تړون د یوې مرحلې لپاره و او اوس پای ته رسیدلی دی. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د فبروري په 28 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه تړون د پنځمې کلیزې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي دوی دا مهال خپله واکمني د دې تړون پر بنسټ مخته نه وړي. که څه هم مجاهد ټینګار کوي چې د دې تړون اساسي ژمنې عملي شوي، خو دای متحده ایالات تورنوي چې د دې تړون ځینې ژمنې نه دي عملي کړي، هغه څه چې متحدو ایالاتو په مکرر ډول رد کړي دي. مجاهد وویل
او فکر کوم تړون اساسي خبرې حل شوي، خو په تړون کې ځینې داسې برخې وي چې هغه باید د امریکانو عملي کړي وای تر اوسه نه دي کړي، لکه د تحریم لیستونه پای ته رسېدل، د افغانستان سره د ښه تعامل ګامونه اخیستل. دا نه دي شوي. موږ دعوت وکړو چې دا برخې باید تکمیل شي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د دې هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د هغه د ادارې لخوا له لاسلیک کېدو لږ وروسته لاغو سو، ځکه په خبره یې طالبانو د یاد تړون له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. له دې مخکې بېلابېلو امریکایي چارواکو هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوه تړون نه په سرغړونو تورن کړی و. د دوه تړون د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د 13 خبرو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو اوسني مرستیال عبدالغني برادر ترمنځ لاسلیک سو. د دې تړون له مخې امریکا باید د 14 په اوږدو کې له افغانستان خپل ځواکونه ایستلي وای او د افغانستان د تیر جمهوري نظام له استازو سره د سولې خبرو اترو ته لاره هواره کړې وای. خو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پای ته رسیدو نږدې 2 مخکې په دغه هیواد کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت سقوط وکړ او طالبان د 2021 کال د اگست په 15 بیا واک ته ورسېدل. ډونالډ ټرمپ په ځلونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له څرنګوالي سره خپل مخالفت څرګند کړی دی او آن په دې وروستیو کې په دوامداره توګه له دغه هیواده د ټولو پاتې امریکایي پوځي تجهیزاتو پر بیرته ستنولو ټینګار کړی دی. افغانان د دې تړون د پایلو په اړه ویشلي نظرونه لري. ځینې وایي دې تړون په افغانستان کې جګړه ختمه کړه، په داسې حال کې چې ځینې نور بیا وایي د دوه تړون منفي پایلې درلودې. د غزنی ولایت اوسیدونکي انوار ازادي راډیو ته وویل
یو مثبت تړون ولو په افغانستان کې 40 جګړه پای ته ورسېده، د مافیا واکمنی پای ته ورسېده. په افغانستان کې یو امنیت راغی، یو سراسري امنیت راغی. د خارجانو پلټنې بې سره او بې پایلې حضور چې صلاحیت یې درلودل مسؤلیت یې نه درلودل هغه پای ته ورسېدو.
خو د کابل ښار یوې اوسېدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
که چیرته دا څه چې دوی ترمنځ شریک شوي وو او بیان شوي وو هغه عملي شوی وای، نو فکر نه کوم چې افغانستان د نن په داسې وضعیت کې وای او دومره ګډوډي دی په وطن کې وای چې منجونې او ښځې دي د خپل اولي حقوقونه بې برخې او په کور دی کېنول شوي.
د سیاسي چارو پوهان له دې ډلې داود مایار وایي د هرې جګړې پای د یوې هوکړې له لارې ترسره کیږي او د دوه تړون هم په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو له دغو هوکړو کړو. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوه تړون منفي او مثبت پایلې لرلي.
افغانستان د حالت مطلوب نه بود از نگاه مواد مخدر، از نگاه مرګ و میر.
افغانستان د مخدر توکو په جګړو کې د مرګ شوبل او تلفاتو، جنایي ستونزو او نورو مسایلو له اړخه په مطلوب حالت کې نه و. که څه هم دا ټول له دې تړون سره تر یو بریده حل شول، خو زه نشم ویلی چې له تړون وروسته اوس افغانستان په مطلوب حالت کې دی، ځکه حتی نړۍ هم په مطلوب حالت کې نه ده. له روحي، ټولنیز، عدالت او بشري حقوقو لارخه افغانستان هم له دې مسلې مستثنا نه ده.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د هغه وخت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په خبره د طالبانو لخوا د امریکا او د هغوی د متحدینو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو تضمین، له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو لپاره د مهالویش ټاکل، د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پیل او د دوامدار اوربند په اړه بحث د دوحې تړون څلور اصلي برخې وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم. د مورنی شپې د نړیوالې ورځې په مناسبت په جرمنی کې په لسګونو افغان لیکوالو او پوهانو په آنلاین غونډه کې برخه واخیسته. وړاندې جزئیات درکو. د پښتو ژبې د اصلي ریښو په اړه به هم واوري.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته.
په خیبر پښتونخوا کې هم د مورنی ژبې نړیواله ورځ ولمانځل شوه. خو د دې سیمې لیکوال له چارواکو غواړي چې د دوی د مورنۍ ژبې حق ادا کړي.
بی ایس بی کړی، ایم ای بی کړی، ماسټر بی کړی، خو هغه سره چې تاسو کینی چې راته په پښتو ژبه کې یو دوټی کې ولیکل نو هغه نشي لیکلی.
په دې خبرونه کې لنډه کیسه لرو.
خړ رنگ راته شوی سي، زړه مې وسو چې تور واغوندم. سلمای را په یاد سو، د هغه شین رنگ خوشیده. پښتن مې ورنه.
د افغان کرکټ اتلان کتاب په 1455 مخونو کې چاپ شو. د دې کتاب مؤلف میرویس افغان مراجع خواله.
ما یو ځل د کلیرنس سره مرکه کولې، دا مې ډیر تمغه رقم هغه ته ډیر ټایپ کولې، کتاب ته مې اړولې، بیا وروسته ما خپل ایډیټ کې وکړو، په جمله بندي او د شایم مخ ته شاته کړل.
د مورنی ژبې د نړیوالې ورځې په مناسبت په وړاندې د پښتو ژبې د اصلي ریښې په اړه د پوهانو نظر ته سره شریک کړم. خود همدې ورځې په مناسبت په جرمنی کې غونډه جوړه شوه او پولیسکونو کسانو برخه پکې واخیسته. د مورنی ژبې نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20 لمانځل کیږي او په جرمنی کې افغان لیکوالو او پوهانو په دې مناسبت دوه ورځې وروسته سیمینار ترسره کړ. حسین احمد سي د دې غونډې راپور راکوي.
په جرمنی کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې د مورنۍ ژبې د نړیوال ورځې په مناسبت روانه اونۍ غونډه ترسره کړه. د دې غونډې په اړه د غونډې یو برخوال د افغاني ک دفتر مشر یحیی وردک وایي،
د افغانستان کلتوري ودې ټولنې لخوا د پښتو ژبه او ډیجیټل انقلاب تر نامه لاندې په 28 د فبروري یو آنلاین علمی سیمینار جوړ شو.
دا غونډه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې او د اروپا پر وخت مازیګر 15:30 بجې آنلاین پیل شوه. شاوخوا 15 سلوي کسانو د نړۍ له بیلابیلو سیمو برخه پکې اخیستې وه. د غونډې په پیل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر خوشحال روحي د پښتو ژبې د ودې په لاره کې شته فرصتونو ته اشاره لرله او ټینګار وکړ چې مورنۍ ژبه یو حق دی چې دغه حق ته باید درناوی وشي. د دې غونډې د خپرې شوې راپور غږ سم نه دی ثبت شوی چې د ویناوالو غږونه له تاسو سره شریک کړو، خو د دې غونډې د ویناوالو او د هغوی د وینا د موضوعاتو په اړه د غونډې برخه وال یحیی وردک ازادي رادیو مجلې ته وویل،
لومړی د ټولنې مشر د ټولنې پیغام ولوست، بیا زه یحیی وردک خبرې وکړې، د هغې نه وروسته ښاغلی احمد ولی اڅکزي د قاموسونو .com چلوونکي خبرې وکړې، او بیا ډاکټر احسان الله درمل د ژباړې او خصوصا د طبي ژباړې په هکله خپل وینا واوروله. د هغې وروسته د ټولنیزو رسنیو او د پښتو ژبې ارتباط باندې ښاغلی سعید شینواری خبرې وکړې، او په پا پای کې ښاغلی رحیم الله سمندر د مصنوعي ځیرکتیا او پښتو ژبې په هکله خبرې وشوې.
د دې غونډې په پای کې د مطرح شویو موضوعاتو په تړاو د جلا ورکشاپونو او علمي سیمینارونو د جوړېدو وړاندیز وشو او ټینګار وشو چې په اوسني عصر کې د ژبې د پرمختګ لپاره د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې باید هڅې پراخې او زیاتې شي.
په جرمنی کې یو شمېر افغان پوهانو او لیکوالو د مورنۍ ژبې په مناسبت د یک شنبې په ورځ غونډه وکړه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
په نړۍ کې شاوخوا وزره ژبې شته چې یوې پښتو ده.